پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزیم د ازادي راډیو دغه غرمنې خبرونه د قادر جلالو په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم. اورئ چې په فراه ولایت کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جنگ روان دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د اټومي تړون د ژغورنې لپاره نن له ځینو اروپایي قدرتونو سره خبرې کوي. د پروګرام دویمه نیمایي هم روغتیا د ژوند شتمني خبرونې ته ځانګړې ده، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د فراه پر ښار د وسلوالو طالبانو حمله یې شنډه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي استازي دفتر وایي د اداري فساد پر ضد د افغانستان د حکومت ستراتیژي د ستاینې وړ ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن بروکسل ته ځي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن بیړنۍ غونډه کوي چې د اسرائیل او د غزې ترمنځ پر سرحدي سیمو د وروستیو خونړیو پیښو خبرې څېړنه پکې وشي. د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې پام وکړئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د فراه پر ښار د وسلوالو طالبانو حمله یې شنډه کړې او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. خو په فراه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ښار په شاوخوا کې لا هم جګړه روانه ده او د ډزو غږ اورېدل کېږي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې وسلوالو طالبانو له دوو خواوو پر ښار حمله کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن سهار د ازادي راډیو ته وویل
جنگ به استقامت فرقه 70 که 3 کیلومتر از شهر دور است در اونجا ادامه داره. ما دشمنان را در همین محوطه محاصره کردیم. 8 نفرشان تا حالا کشته شده، 3 نفر زخمی است. فعلا قطعات خود تنظیم کردیم، تسهیلات هوایی داده شده. انشاءالله تا دقایق بعد وضعیت کاملا به طرف مثبت تغییر خواهد کرد.
شغل رادمنش ویل چې جګړه اوس د اویایمې فرقې په شاوخوا کې روانه ده چې د ښار په 3 کیلومتري کې پرته ده. هغه وویل چې وضعیت د پرمختګ په حال کې دی او په نږدې وخت کې به جګړه پای ته ورسیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خبر پاڼه کې مخکې ویل شوي و چې امنیتي ځواکونه په سیمه کې جنګیږي او په وسلوالو طالبانو پسې دي. د خبر پاڼې په منځ کې ویل شوي و چې د فراه والي او د ظفر 201 قولي اردو د ارکان رئیس د فراه ښار د امنیتي تاسیساتو کتنې ته تللي دي. خو د فراه د ولایتي شورا مشر فرید بختاور خبري اژانسونو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د فراه ښار په شاوخوا کې پر پرتو پوستو سختې حملې کړې دي او جنگ په شدت روان دی. د فراه ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه د ښار د مرکز په 3 یا 4 کیلومتره کې روانه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي استازي دفتر وایي چې د اداري فساد پر ضد نوې ستراتیژي د دې ستونزې پر ضد مبارزې ته د افغانستان تعهد څرګندوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي تدمي چې امامات ویل شوي په حواله ویل شوي چې ملګري ملتونه په کلکه د افغانستان تر شا چې غواړي اداري فساد سره مبارزه وکړي ولاړ دي. تدامی چې امامات ویلي ملګري ملتونه پر دې چې د افغانستان حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزې ته کلک ملا تړلی خوشاله دي. او په خبر پاڼه کې د افغانستان د ملکي خدماتو کمیسون او د فساد ضد عدالت مرکز یادونه شوې ده. د ازادي راډیو په نور خبرونو کې به دغه رپورت نور جزئیات درته وړاندې سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن بروکسل ته روانېږي. تر هغه وروسته چې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې وځي، دا د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دریم سفر دی چې د موافقې له نورو غړو هیوادونو سره د خبرو لپاره یې پیل کړی دی. له ایران سره اټومي موافقه په 2015 میلادي کال کې وشوه چې پر امریکا سربیره چین، روسیه، برېټانیا، فرانسې او جرمني هم لاسلیک کړې ده. ظریف به نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست له مشري فدریکا مغرینی او د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن بیړنۍ غونډه کوي چې د اسرائیل او د غزې ترمنځ پر سرحدي سیمو د وروستیو خونړیو پیښو څېړنه پکې وشي. د کویت چارواکو د امنیت شورا د دې غونډې درابللو ژغ کړی دی. د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې پرون لږ تر لږه 50 فلسطینیان ووژل او 1200 زخمیان شو. دې کسانو بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال پر ضد اعتراض کړی و او رپورټونه وایي چې اسرائیلي ځواکونو ډزې ورباندې کړې، خو اسرائیل وایي چې پوځیانو یې له خپلو سرحدونو دفاع کوله او د حماس وسلوالو هڅه کوله چې د اعتراض کوونکو په جامه کې پر اسرائیلي لوري حمله وکړي. دا لا نه ده څرګنده سوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن څه پرېکړه کوي یا څه ډول بیان به خپور کړي. او سپینه ماڼۍ وایي چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف به چې امریکا ته په لومړي سفر روانېږي، د بشري حقونو د حالت او د اقتصادي وضعیت د ښه کولو لپاره اصلاحاتو ته وهڅول سي. په سپینه ماڼۍ کې د مرکزي او جنوبي اسیا د چارو کتونکي لیسا کورتیس پرون وویل چې قدرت ته د میرزیایف تر رسیدو وروسته په ازبکستان کې ښه پرمختګ سوی دی، خو هغې وویل چې امریکایي چارواکي به پر میرزیایف ټینګار وکړي چې د هغو ستونزو د حل لپاره چې له ډېرې مودې د ازبکستان خلک ورسره لاس و ګرېوان دي، لکه پر بشري حقونو تیری، د مذهبي ازادیو محدودیت او د مطبوعاتو ازادي، چې د لیسا کورتیس په وینا اصلاح ته یې اړتیا ده. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف به سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ګوري. د ازبکستان حکومت وړمه ورځ د میرزیایف د سفر په درشل کې امریکا ته د ښه نیت څرګندولو لپاره د بشري حقونو یو مدافع فخرالدین تلایف چې تقریبا 4 کاله زنداني و خوشې کړ. د بشري حقونو د څارنې نړیوالو ادارو ویلي و چې تلایف د سیاسي عقدې له مخې زنداني شوی و.
فرشته جلال دی وچې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب سایټ www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. بلاندې په پروګرام کې اورئ چې په فراه کې جنگ روان دی. دفاع وزارت وایي پوځیانو افغان پوځیانو طالبان محاصره کړي او هغوی وژني.
جنگ 3 کیلومتر از شهر دور است. دشمنان را در همین محوطه محاصره کردیم. 8 نفرشان تا حال کشته شدند، 3 نفر زخمی است.
خو له فراه ښار بیا رپورټونه وایي چې جنگ امنیه قمندانۍ او د ښار ځینو سیمو ته نږدې روان دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اټومي تړون د ژغورنې لپاره نن له ځینو اروپایي قدرتونو سره خبرې کوي. په خوست کې خلک د ادارو په مشرتابه کې د ځینو ځوانانو له ټاکل کېدو هرکلی کوي.
ځوانان په وخت کار ته راځي او د ویشتمې پیړۍ له مډرنې ټیکنالوژۍ سره بلد دي. با انرژي خلک دي، د خلکو ستونزې ښې درک کړي دي.
د پروګرام دویمه نیمایي هم روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې ته ځانګړې ده. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. په فراه ولایت کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جنگ روان دی. طالبانو له نن سهار وختي په فراه حملې کړې او تر ښاره رسېدلي دي. او ورزو فراه ته د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په فراه ښار کې نننی وضعیت له نږدې تعقیبوي او همدا اوس د ټلیفون په کرښه دی. فطرت صاحب، که زما غږورې مهرباني وکړئ د فراه همدا اوس وضعیت راته ووایئ.
سلامونه تاسو او کوم جګړه هم دا اوس هم روانه ده. زه خپله هم د جګړې په څنګ سیمه کې هم تاسو هم د هلیکوپټرو د نورو الوتکو ژغونه هم اورئ. جګړه په شدت سره روانه ده. لکه څنګه چې مخکې معلومات و، تازه معلومات دا دي چې وسلوالو طالبان امنیه قمانداني ته هم نږدې شوي دي، خو تر اوسه یې امنیه قمانداني ته نه دي ورننوتي. یعنې مخکې دغه د پوښتنه تللی وه دی امنیه قمانداني ځکه هلته هدف ټاکلی چې هلته محبس او زندان هم دی. د دې ګڼ شمېر زندانیان هلته دي. تر اوسه امنیتي چارواکي وایي چې دوی هلته نه دي رسېدلي او مقامات جریان لري.
په خپل په ښار کې وضعیت څنګه دی؟ د ښار وضعیت راته ووایي.
په ښار کې ډېر چپ چپتیا ده. ټول خلک وتلي د ښار او داسې اوازې وي چې په ښار کې هم سوال ننوتي دي. خو چې مخکې ما خپله په ښار کې دننه تېر شوم، دننه ساعت نه دي راغلي. خو د امنیتي ملي ودانۍ چې د هلته هغه شاخوا ټوله محاصره ده، او ولایت مقام چې دی یا ولایت ساختمان ودانۍ چې ده، د هغه څخه تقریبا 500 متره لرې وسته وال جنګېږي د امنیتي ځواکونو سره. او په شهر کې د چوپ چپتیا د ټول خلک وتی د شهر همداشان څو چې مخکې چې ما د پاره د والد ویان تر خبرې وکړې وایي چې یو سلو شل تنه کماندوي ځواکونه هم راغلي دي، همداشان ځینې نورې الوتکې هم چې بارني ځواکونه پرې شامل دي هغه هم رسېدلي دي، او دوی وایي چې جدي عملیات اوس پیلېږي او تر څو دوی شاته وویل چې تر اوسه لا وسوال طالبان شاته نه دي تللي او ځای باندې دي
ډېر زیاته مننه کوم احمد شاه فطرت چې د فراه د اوسني وضعیت څخه موږ ته رپورټ راکوو. او وامریدل چې د فراه په ښار کې ښار ته نږدې د امنیه قمندانۍ ته نږدې جنګ روان دی، او د طالبانو لخوا په فراه باندې ډله ییزه حمله له تېرو شپې یعنې نن سهار وختي راپیل شوې او تر دې دوام پورې روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي ځانګړي ځواکونه کمانډو او هوایي پوځ تنظیم شوي او طالبان به د فراه له مرکزه په شا وتنبوي. د دغه وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل طالبان د فراه له مرکزه په 3 کیلومتره کې قرار لري، خو د فراه ولایتي شورا د دغه ولایت له احتمالي سقوط اندېښنه لري او له کابل څخه د اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کوي. واصل وصال په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د فراه ولایتي شورا د فراه ښار زیاترو سیمو ته د وسلوالو طالبانو د ننوتو خبره کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي ملاتړي ځواکونه دغه ولایت ته رسېدلي او وضعیت تر کنټرول لاندې ده. دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش د سه شنبې په ورځ آزاد راډیو ته وویل چې اوس مهال وسلوال طالبان د افغان امنیتي ځواکونو په محاصره کې دي. جګړه د اویایم فرقې چې له خاره 3 کیلومتره لري ده دوام لري. موږ دښمنان په همدغه سیمه کې تر خپلې ماسیرې لاندې راوستي، 8 تنه یې وژل شوي، 3 تنه ټپیان دي. ځواکونه اوس مهال منظم دي، انشاءالله په لنډ وخت کې به وضعیت بیرته عادي حالت ته راشي. د فراه ولایت د مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو د معلوماتو مخې د تیر شپې رئیس د فراه ښار په زیاترو سیمو کې جګړه دوام لري او تر سهار مهاله هیڅ ملاتړي ځواکونه دغه ولایت ته نه رسیدلي. له دې ډلې نصر الله عالم ازادي راډیو ته وویل چې د ریګي، یزدي، چارباغ او د فراه مرکز باغی پل ځینې سیمې طالبانو تر کنټرول لاندې راوستي او اوس مهال د فراه د ملي امنیت ریاست ته نږدې جګړه روانه ده. خغلی علم وایي که د فراه د ملي امنیت ریاست هم د طالبانو لاس ته ولویږي نو دلته د ډیرو وسلو مهماتو د موجودیت له امله به د فراه مرکز هم سقوط وکړي. د فراه ولایتي شورا غړي دادالله قانع از راډیو ته وویل چې د فراه ښار زیاتره سیمې د طالبانو لاس ته لویدلي او بیړنیو پوځي مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. په فراه کې جګړه په شدت سره دوام لري. د فراه شمالي سیمې او دریمه ناحیه د طالبانو لاستر ویدلی، طالبانو ته لا نګدی ولایتونو مرستې رسیدلی. موږ د اضافي سرتیرو غوښتنه کوو، ژر تر ژره باید هوایي ځواکونه فراه ته ورسیږي. په فراه ولایت کې د ازادي راډیو خبريال هم ویلي چې د فراه ښار امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي له ښاره وتلو ته اړ شوي. د پداسیال کې چې وسلوالو طالبانو سمو د وړاندې د خندق په نوم پسرلنی عملیات اعلان کړل او له دغه اعلان وروسته یې حملو زور اخیستی او څو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
وسالو چې لکابل موږ ته رپورټ را جوړ کړی و. د دفاع وزارت د څرګندونو په اساس باندې دفاع وزارت وایي 8 وسلوال مخالفین د فراه په جنگ کې د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي او 13 تنه نورې ټپیان دي. دوی وایي چې کمانډوز وکونه هم سیمې ته د رسیدو په حال کې دي او طالبان به وځپي. طالبانو ډله ییز برید نن سهار وختي پیل کړی او تر دې دمه د فراه په ځینو سیمو کې جنگ روان کړی دی. همدا شیبه د پوځي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره هم د ټلیفون په کرښه وصل شوي و. له دوی سره به د فراه د اوسني وضعیت د سقوط په اړه یو تحلیل وکړو. ښاغلی مجاهد، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. په فراه کې نن سهار وختي جنگ پیل شو، تر دې دمه چې په افغانستان کې د غرمې 12:15 په فراه کې جنگ روان دی، څه فکر کوي چې څومره کسانو به په دې جنگ کې برخه اخیستې د طالبانو لخوا چې دومره ډیر مقاومت یې وکړ او ښار یې وننګاوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب لرم تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته. بدون شکه چې د بیګا 12 بجو شپونه په فراه باندې د لیز بریټ شروع شوی دی. حتی د فراه دننه ښار ته مخالفین رسېدلي دي. د فراه امنیه قمندانۍ او ملي امنیت په ریاست باندې اوس هم جنګ روان دی که معلومات د فراه نه لرم په تاسو سره د مخینم دا مشکله حالت فراکی وجود درلودي حکومت یا زیاته پاملرنه نه کړه امنیتی پوځي مشرانو زیاته توجه نه کړه دوه ورځې درې ورځې مخکې تقریبا شپږ کسه پولیس ځواکونه په یوه ورځ یو شپه شهیدان شو چې غمړو خور اکثره ولسوالۍ هلته د مخینه نه امن دی قوي عملیاتونه ونه شو د ساعت هغه نه شو فعلا زه فکر کوم د طالبانو ډله ییز اشر سوی دی په دې کې د نیمروز هلمند حتی د بادغیس او د هرات نه بل طالبانو ټولو یو ځای شوي دي سره او په همکاري
مجاهد
پاکستان د استخباراتو او د ایران د استخباراتو یو ډله ییز بریدي شروع کړ.
ښاغلی مجاهد دغه وضعیت د فتن یا سمدستي مهار لپاره باید څوک افغان پوځیان که څه هم دوی وایي چې په لار دي ورځي هلته
یوازې نه لار هوایی عملیاتونه دي او بعد هوایی عملیات هلته اجرا شي او د کماندو ځواکونه بعد هلته ورسیږي او پیاده شي. زه فکر نه کوم چې دغه د دې مخنیوی څه وکولی شي. کوم معلومات یې لومړی د فراز دننه د ښار نه ما سره چا شریک کړه چې یو محصل و هغه وویلي چې ډېر بد حالت روان دی بعضې امنیتي ځواکونه هم دلته رارسېدلي دي خو هېڅ په شار روان دي او طالبان تلاش کوي چې نور دننه ښار ته بېخي بازار ته را نه وځي او د ولایت منطقې ته ځان را ورسوي. نو زه هیله مند یم که حکومت توجه ونه کړي د فرا ولایت ته او قوي امنیتي ځواکونه د کماندو ځواکونه ونه لېږي د واکونو شتري ځواکونه ونه لېږي د پولیسو د خاصو قطعاتو ځواکونه وانستول شي نو فرا به یو ناورین سره مخامخ شي او هلته به دا زموږ ولسونه ټول خدای نه خواسته بد حالت کې.
ښاغلی مجاهد داسې ویل کېږي چې طالبانو د خلکو کورونو ته په ځینو وختونو کې ورغلي دي او هلته ځانونه پټوي کله چې هوایي حملې په دوی باندې کېږي او له ګواښ سره مخ کېږي. په دغسې حالت کې له جنګي پلوه باید څه وشي چې دوی سم تارګټ شي؟ دا راته وایي
بدون شکه چې دا کار په ټول افغانستان کې هم بعضې وخت حکومتي ځواکونه او هم طالبان د ملکي خلکونه ډال جوړوي ځان ته سپر جوړوي. اما بهتره دا ده چې هوایي ځواکونه هغه ځایونه په نښه کړي د دننه ځاینه معلومات ترلاسه کړي کشفي طیارې به هلته کار وکړي چې کوم ځایونه ډله ییز مخالفین دي هغه د هوایي عملیاتو لاندې ونیسي او ډېر مؤثریت دلته د واکونو شي او د کماندو ځواکونه لري چې پیاده ځواکونه
لاسیال تعملیات شروع کی او موازی
مساکنی.
بله مننه فرانه دفاعي مننه ژوندۍ سلامت پوزي کار پو محمد اغول مجاهد چې د فراده اوسنی وضعیت پاره موږ سره تحلیل شریک
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه مرزي احمد زیوی.
په پکتیا کې د لومړي ځل لپاره د صنعتکارانو ټولنه پرانیستل شوه. دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نذیر عالمیر نن آزادي رادیو ته وویل چې دغه ټولنې په جوړېدو سره به په پکتیا کې صنعتي او تولیدي فعالیتونه لا پیاوړي شي. نوموړی زیاتوي چې تر دې د مشل تولیدي فابریکو دغه ټولنې غړیتوب ترلاسه کړی. ښاغلی عالمیر وایي چې له دې وروسته به په پکتیا کې د تولیدي فابریکو کارونه منظم او خلکو ته به د کار زمینې هم برابرې شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو رئیس وایي چې اوسمهال په نوموړي ولایت کې شاوخوا اتیا تولیدي وړې متوسطې او فابریکی فعالیت لري. په پام کې ده چې په روان دیر له 1990 لمریز کال کې د غور ولایت د ساغر ولسوالۍ سلطنه او خزینه او بزګرانو ته د میوه او سبزیو د پروسس وسایل ورکړل شي. د غور د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طیب نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه وسایل د کرنې وزارت د بودیجې لخوا د څه باندې 2 میلیونو افغانۍ په ارزښت اخیستل شوي دي. ښاغلی طیب وایي چې له دې وروسته د غور د ساغر ولسوالۍ خزینه بزګرانی کولی شي په معیاري ډول تولیدات وکړي. نوموړی وایي چې د تازه میوه او سبزیو د دغه ماشینالاتو په کارونی سره په نوموړي ولایت کې به د کرنیزو توکو په تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړ 1,000 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1,500 افغانۍ، د وریځې او درنې منۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، شپږ لیتر غوړ 1,000 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 50 او 1 لیتر ډیزل 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1,000 افغانۍ او شل پوله، یو یورو 1,000 افغانۍ او شپږ پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او اویا پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومان 11 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 590 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com او فیسبوک کې لوستلی شئ. ایران وروسته له هغې چې امریکا له دې هېواد سره د نړۍ د سترو قدرتونو له اټومي تړون ووت، هڅې پیل کړي چې د دغه تړون نور لاسلیک کوونکي د دغه اټومي تړون ګټې خوندي کړي. د دغو هڅو په ترڅ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پیکینګ او ماسکو له کتنو وروسته نن په برسل کې د دغه تړون له اروپایي لاسلیک کوونکو سره خبرې کوي. نوریاس نوري په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او د اوس په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، لومړی که ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف دغه هڅو په اړه اوریدونکو ته وایي.
بلې ستنګزه صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې له مشرانو سره نن په بروکسل کې خبرې کوي. جواد ظریف په دې سفر کې چې هغه مخکې له پیکینګ او ماسکو څخه هم کتنې کړې وې، د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د 2015 میلادي کال اټومي تړون د امریکا له وتلو وروسته دغه تړون د ساتلو لپاره د نړیوال ملاتړ د جلبولو هڅې کوي. پر ایران او امریکا سربیره د دغه تړون چې د عمل هر اړخیز ګډ پلان په نوم یادیږي، فرانسې، برېټانیا، روسیې، چین او جرمنی هم لاسلیک کړی دی. ظریف په د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشرې فدریکا موغرینی او له خپلو برتانوي، فرانسوي او جرمني سیالانو سره چې درې وړ هیوادونه دغه تړون لاسلیک کوونکي دي خبرې وکړې. په دغه نړیوال تړون کې ښکېلو ټولو اروپایي هیوادونو له دې تړونه د واشنگټن له وتلو وروسته هڅې پیل کړې چې هغه وژغوري. د دغه تړون له مخې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي او نړیوال ټولنې هم پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لري کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د می په اتمه له دغه تړون د وتلو اعلان وکړ او ویل چې ایران په منځني ختیځ کې له وسلوالو شخړو په مالی ملاتړ او د بلاستیک توغندیو د ازمویلو په دوام سره د دغه تړون له ماهیت سرغړونه کړې ده. ایران دغه تړون رد کړي او ویلي دي چې اټومي پروګرام یوازې د سولیزو هدفونو لپاره دی.
بله مننه. بروسل ته له سفر مخکې په موسکو او بیجینګ کې د ایران د اټومي تړون د خوندي کولو لپاره د جواد ظریف سره څه ژمنې وشوې؟
مخکې له دې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بروکسل ته ولاړ شي، پرون په موسکو کې له خپل روس ساری د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړې. ظریف وویل چې روسي ورته ډاډ ورکړی چې دغه تړون به ساتي. لاوروف هم دغه راز وویل چې دغه تړون پاتې ټول لاسلیک کوونکي مشروع ګټې لري چې دغه تړون خوندي کړي، او د دې لپاره موږ ته پکار ده چې په ګډه یو د بل د مشروع ګټو دفاع وکړو. دغه راز د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یادونې وړ بولو چې پرون د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې له مشر یوکیا امانو سره د تورې بهیرې په غاړه په سوچي تفریحي ښارګوټ کې وکتل. امانو او پوتین د خبریالانو په وړاندې البته د راڅرګندېدو په مهال په خپلو څرګندونو کې د ایران د اټومي تړون یادونه ونه کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د یکشنبې په ورځ په پیکینګ کې له خپل چینایي ساری سره هم خبرې وکړې. ظریف وویل چې ایران غواړي چې د دغه تړون راتلونکي روښانه شي. هغه زیاته کړه چې دوی لمن دي چې چین او نور هیوادونو ته د سفرونو په نتیجه کې به وتوانېږي چې دغه تړون د راتلونکي په اړه یو هر اړخیزه موافقه ترلاسه کړي. ظریف ټینګار وکړ چې دغه تړون دوام کوي، د ایران د خلکو ګټې باید پکې خوندي شي.
بله مننه کوم. نوریاس نوریو چې د اټومي تړون د خوندي کولو لپاره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د هڅو په اړه باندې جزئیات راکړل. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو په اړه باندې اجمل تورمان تبصره لیکلی او په ګډه اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د هیواد وضعیت په شدت سره کړکېچن شوی او هر ورځ په بیلابیلو برخو کې اندېښنې زیاتېږي. ورځپاڼه لیکي د حکومت بې تدبیره او عجولانه پریکړو او اقداماتو نه یوازې دا چې د وضعیت له کېدو سره مرسته نه ده کړې، بلکې وضعیت یې لا پسې تیرینګلې کړې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي امنیتي وضعیت په شدت سره خراب شوی او هر ورځ مخالفین د پلازمېن کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې خونړۍ حمله کوي او یو شمېر ولسوالۍ د دولت او مخالفینو ترمنځ لاس په لاس کیږي. سر مقاله لیکونکي لیکي سیاسي وضعیت هم استراري حالت خپل کړي او د حکومت د مشانو ترمنځ اختلافونه خپل وروستي حد ته رسیدلي دي. نو ورځپاڼې پوښتنه مطرح کړي چې د دغه وضعیت د وتل لپاره باید څوشي، او خپل ځواب ورته داري چې هغه سیاسي جریانونه او شخصیتونه چې په هیواد رسوي لري باید په تفاهم سره د روان وضعیت د ښکېدو او له سقوط نه د نظام د ژغورن لپاره هڅې وکړي. سرخط پلواکی ورځ پانی بیا پخپل سره مقاله کې په دې تړاو مشخص د غزنی د وضعیت په اړه لیکل دي. سرخط لیکي غزنی د سقوط په حالت کې خوالی د اصل میاشت تیرول لپاره تللې. په سر مقاله کې راغلي له غزنی نه هر ورځ بد خبرونه خبريږي او ورځپاڼه ته پر رسیدلو تازه راپورونه کې ویل شوي چې د نوموړي ولایت مرکز له څلورو خواوو په محاصره کې دی او هر شیبه د سقوط امکان شته. خو د ورځپاڼه په خبره والی دا مهال په هند کې دی. ورځپاڼه لیکي والی چې کله بیرته راګرځي نو غزنی به طالبانو نیولی وي. اصلاح دولتی ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. اصلاح لیکي په دې ورځو کې یو شمیر مسایل د دې لامل شوي چې په حکومت کې ځینې شریکې کړۍ د شعارونو او نظرونو په حد کې یو د بل په وړاندې ودرېږي او یو پر بل د ملي ګټو او ملي وحدت ضد تورونه پورې کړي. ورځپاڼه سپارښتنه کوي چې د هیواد روان وضعیت ته په کتو باید له دا شان کړنو ډډه وشي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. په دې وروستیو کې د خوست په حکومتي ادارو کې یو شمېر ځوانان د رئیسانو، امیرینو او مامورینو په توګه ټاکل شوي چې د یاد ولایت اوسیدونکي له کارونو خوښ دي. دوی وایي په حکومتي ادارو کې د ځوانانو د ونډې په ډېرېدو سره په کارونو کې ښه والی راغلی. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې دولتي ادارو ته د آزاد رقابت او سیالۍ له لارې د علمي او مسلکي کدرونو د جذب پروسه د دې لامل شوې ده چې د خوست ادارو ته هم یو شمېر ځوان کدرونه لاره پیدا کړي او په مدیریتي چارو کې تر پخوا ونډه ډېره شي. د خوست چارواکي وایي چې د ځینو کدرونو په ګمارلو سره نه یوازې د ادارې په چارو کې خواله راغلی، بلکې تر یوه بریده د فساد او له حکومتي موقف څخه د ناسم استفادې مخه هم نیول شوې ده. د خوست د ولایت مقام د بشری سرچینو رئیس نقیب الله متنوال آزاد رادیو ته ول
ډیر ترجیدیت ورکو چې ځوانان راشي او دندې ترلاسه کړي. اوس موږ داسې ځوانان لرو چې هغوی لوړې زده کړې لري، د لیسانس نه پورته ماسټر پورې، حتی پی ایچ ډی معلومدار ده چې د هغوی زده کړې، د هغوی انرژي دا به د چارو بهبود کې یوه لاسته راوړنه وي.
پر ډیری حکومتي ادارو یوه همیشنۍ ولسی نیوکه داده چې مامورین او مدیران سمه حاضرۍ نه ورکوي. قدیر ګل سنگین بیا د خوست په ځایي اداره کې یو ځوان مدیر دی چې وایي وختي دندې ته حاضرېږي تر ناوخته وي او د مراجعینو کارونو ته هم پر وخت رسیدګي کوي.
زه په خپل ټکلي وخت دندې ته حاضرېږم او نور هغه ځوانان ملګري چې ما سره په دفتر کې دي هغوی هم زما په څیر دي. نه یوازې بلکې په ډیرو ادارو کې چې مالي دل دي دوی ښې وظیفې ترسره کوي، یعنی ادارو د دوی پر اتک سره ډیر زیات پرمختګ کړی.
په ټوله کې خلک په حکومتي ادارو کې د ځوانانو ونډه خرڅوي. مدني فعال سردار شفق وایي
یو دا چې ځوانان په وخت کار ته راځي او بل ځوانان د یوشتمې پیړۍ له ماډرن ټکنالوژۍ سره بلد دي. یو وخت موږ تاسو په کلام باندې لیکل کول، خو اوس کمپیوټر دی، همدارنګه له نورو انټرنیټي سایټونو، همدارنګه نورو شیانو سره بلد دي. ځوانان خپله به انرژي خلک دي، د خلکو ستونزې ښې درک کړي دي.
د خوست یو بل اوسیدونکی وایي چې په حکومتي ادارو کې د ځوانانو د ونډې په ډېرېدو سره په کارونو کې چټکوالی راغلی.
قبل نور همکار یم د خوست یو تن اوسیدونکی. له کومه ورځې راهیسې چې په دولتي ادارو کې ځوانان په دندو ګمارل شوي دي، د خلکو مشکلات په وخت سره حل شوي دي، په اداراتو کې اصلاحات راغلي دي او ولس ترې خوشحال دی. هیله مې ده چې په هغو ادارو کې چې لا تر اوسه ځوانان په دندو نه دي ګمارل شوي، ځوانانو ته موقع ورکړي.
که څه هم پخوا په خوست کې د مسلکي او لسانسه کدرونو شمیر ډیر لګو، خو په ورسته یوني ملسیزه کې د شیخ زاید په هنتون او ترڅنګ په خصوصي سکتور کې د لوړو زده کړو د مؤسسو په فعالیت سره زرګونو ځوانانو لوړې زده کړې وکړي او اوس وخت خو د ماسترانو شمیر هم زیات شوی او ځینو کسانو د ډاکټورا تر کچې زده کړې کړې دي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زعب الحدیر یوانی د زابل ولایت منکلات مرکز څخه خبره کوم. زموږ په زابل ولایت کې د کلات مرکز د خروارانو په سیمه کې برق نه لرو. و عسكر رتوای ستاسو د کورو مخته ګروپان وځړوي. د شپې لپاره یو یا دوه ګروپ کني 15000 روپۍ جرمانه یا. موږ له حکومت څخه د غوښتنه ستاسو مشته برق راکړي، موږ به بیا ګروپان ته وځړو. د شمسی په برق باندې خو ګروپ نه کیږي. نیمه شپه تر منځ تر وخت پرې برق کې بالا نه وي. ورو وخت نه سم. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم زه مسعود خان د جلال آباد نه خبرې کوم صاحب د کاري حضور را کارونه خراب کړی دي صاحب چې په ننګرهار کې ولاګه د مزدوري ترک لګي او کارونه سره کیږي ګډ وډ دي عمل نشته په ننګرهار کې بس چې تا ګورې بمونه او دماکی دي وروره غریب خانه ته واسو مالدار چې دا مزیت او چرشه کې بس پلاونه دي وحي او زما تاسو نه دا اله ده چې پیغام نشر کړی خدای پام
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادی رادیو دریز نه دے
مننه چې ازادی رادیو ته مو غوښ نیولې ده. ازادی رادیو پروګرامونه همدارس په www.azadiradio.com ویب پاڼه کې د نړۍ په هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ بڼه اورېدلی شي. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي د فراه پر شار د وسلوالو طالبانو حمله شنډه سوي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. خو په فراه کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې د شار په شاوخوا کې جګړه لا هم روانه ده او د ډزو ژغ اورېدل کیږي. د ازادي راډیو خبريال وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه له دوو خوا پر شار حمله پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د افغانستان د حکومت دریځ استایلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ملکی استایز دفتر په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د حکومت تعهد څرګند دی چې غواړي د اداري فساد سره مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن بیړنۍ غونډه کوي چې د اسرائیل او د غزې ترمنځ په سرحدي سیمو کې د وروستیو خونړیو پیښو په اړه خبرې پکې وشي. د کویت چارواکو د امنیت شورا د دې غونډې تر بللو ژغ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن بروکسل ته روانېږي. تر هغه وروسته چې د امریکا جمهور رئیس اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې وزي، دا د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دریم سفر دی چې د موافقې له نورو غړو هیوادونو سره د خبرو لپاره یې پیل کړی دی. او سپینه مانی وایي چې د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزیایف په چې امریکا ته په لومړي سفر روانېږي د بشري حقونو د حالت او د اقتصادي وضعیت د ښه کولو لپاره اصلاحاتو ته وهڅول سي. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزیایف به سبا په سپینه مانی کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وګوري.
خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک اوریدلی شئ. اوس هم د روغتیا ژوند شتمني پروګرام واوري.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه می ومنه. روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته مو زه ناجیه سپای هرکلی کوم. هله د چد پروګرام تر پای را سره ملتیا وکړی. روغتیا د ژوند شتمنې د دې پروګرام په برخه کې د ژور خپګان یا ډیپریشن په اړه خبرې کوو چې په کابل کې د شهید سردار محمد داود خان روغتون د عقلی او عصبي ډپارټمنټ امیر ډاکټر صاحب احمد الله روحي را سره دی او زموږ پوښتنې به ځواب وي. سی اوریدونکو هم کولای شي چې ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب ته هم خراغ لاستوي. زمونږ د اړیکو شمیرې دي 0999015 او بل شمیره هم ده 0992215. دا مو د اړیکو شمیرې دي. د اوریدونکو ټلیفون اړیکې هم اخلو. مخکې ترغه رازو پم دیړه یو راپور چمتو شوی. راپور واوري بیا راګرزو خبرونه ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دوی د اټکل مخې د مهال په افغانستان کې له 1 میلیون ډیر کسان خپګان لري او سباندې 1.2 میلیونه نور په رواني اختلالات وخت دي. دغه سازمان ویلي بېوزلي، ناامني، جګړه، بیکاري، معلولیت او له نشه یي توکو ګټه اخیستل د دې ناروغۍ مهم عوامل دي. که څه هم په افغانستان کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو شمیره په دقیقه توګه څرګند نه ده، خو د عامې روغتیا وزارت وایي په خزو کې درواني اختلالاتو کچه 15% او په نارینهو کې 15% ده. د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو موین ډاکټر فدا محمد پیکان په ډېره ازادي رادیو ته وویل
یو سروې په صورت گرفته
کوم سروې چې په تیرو کلونو کې تر سره شوې ده ویلې شو چې په خزو کې د رواني اختلالاتو کچه 15% او په نارینهو کې 15% ده. خو موږ اوس مهال یو نوې سروې پیل کړې ده او تر 2013 میلادي کال پورې ختمیږي نتیجه به یلا تاسو سره شریک شي.
د نورو بلابل ناروغي ترڅنګ ژور خپګان په افغانستان کې د اندېخنې وړ ناروغي ده. خو د عامه روغتیا وزارت په وینا په دې ناروغي یخته کسانو ته د مشورې ورکولو لپاره وسو رواني مسلکي مشاورین او سلطنه د رواني روغتیا متخصصین روزل دي. د راپورونو لمخې په نړۍ کې شاوخوا 300 میلیونه کسان په ژور خپګان اخته دي چې په دې ورسېو کې په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
روختیا در ژوند شتمنی به همدیخ پروانه که واوری
روختیا در ژوند شتمنی پروگرام واوری به هم خرغلای دوستانو نن ورځ ژور خپګان پاره خبری کو په استودیو کې د شهید محمد سردار محمد داود خان روختون د عقلی او سبی ډپارټمنټ امیر ډاکټر صاحب احمد الله روحی را سره د یو زمنګ پختنی جوابوي. ډاکټر صاحب د خبرونې په سر کې کراته د ژور خپګان پاره یو څه معلومات راکړی چې ولې دغه ناروغي مخ په پرخیدو ده.
ډیر ښه. ژور خپګان یا ډپریشن څه ورته وایي؟ دا یو روحي انحطاط ده چې ناروغ په دې کې په دوامدار توګه څه دا یو احساس د پریشانی یا غمګینۍ کې یو د په خیالاتو کې په افکارو کې په سلوک کې او په اعمالو کې تغیرات منځ ته راځي یا بدلون منځ ته راځي او دا همیشه ځان بې وزله بیچاره او حقیر فکر کوي او د جامعې نه انزوا کوي. دغه افراد زیاتره د گذشته کارو ته یا بعضې تیر کارونه استیجا کړي دي دینه پښیمانه وي او اوسني حالات ورته ډیر حیران یو څه رقم دا حالات ورته راغلي دي یا پېښ شوي دي او آینده ته نگران وي وسواس لري دا آینده به موږ څنګه مخکې بوزو. نو په مجموع کې ناروغ احساس د ناامیدي ناهیلي او بې لذتۍ د ټول ژوند چارو کوي. د دې کچه سه ولې دا نن زمان زیات په زیاتوالی ده؟ په اسلامي نړۍ کې کوم فکر وکړو خوشبختانه دا واقعیت په ټوله دنیا کې د ډپریشن واقعیت اگر چې اسلامي نړۍ له ډیرو بدبختیو او فقر او له جنگي شرایطو مهاجرتونه دي او نور زور زیاتای او بعضی نور ناخوالې په محیط کې دي دا واقعیت زکه زیات په اسلامي نړۍ کې. اما بیا هم چون دا عقیدوي یعنی دینی مسائل کې خلق زیات عقیده لري نو د دې لپاره بیا په اسلامي نړۍ کې نظر په غربي او یا غیر اسلامي نړۍ کې د دې واقعیت سیامار لیدل سوي دي واقعیت کم دي څنګه هم په ارتباط د همدغه سه د عقیده لري سه پاک خدای مونږ ته په کتاب د قران کې ویل چې ان الله مع الصابرین او یا ایها الذین آمنوا یا آیا د ستاسو کچاته مصیبت راغی یعنی مصیبت راغی نو تاسو به د مصیبت سره خدای پاک د خلکو سره سي مصیبت کې صبر وکي او وایس ان الله وینا الی راجون. دغه مساله د په اصطلاح خلق د عقیده لري ډپریشن توکل په خدای کې په مصیبتو کې اما کم وقت کې اما په غربي نړۍ کې به دا مساله نسته ده. فکر کوم سوال به
بلې ډاکټر صاحب یو بل مسله چې مطرح کیږي د ژور خپګان کوم کسان چې په ژور خپګان باندې اخته کیږي هغه ته د نخې نخانی یو څه تازه وي کچېرې دغه د نخو نخانو په اړه یو څه معلومات ورکړي چې مطمئن شي کوم خلک په دې ناروغي باندې اخته دي.
ډېر ښه. دغه ژور خپګان په درې حالاتو کې په درې حالاتو کې اراز ولایم خي د دې اراز ولایم یا په افکارو کې یا په سلوک کې او یا په فزیکی تشوشاتو کې او یا په احساساتو کې اراز خي د احساساتو لري دا مریض احساس کوي چې ناامید ده احساس خفګان کوي احساس ګوشګيري کوي بعض کارو کې په اصطلاح سره سابقه کول لغته کار نه کوي یعنی اشتراک نه کوي په ټولنه کې په اعتماد په نفس سره موجود نه ده اعتماد په نفس سره موجود نه وي او همیشه د تماس چشمی یا د سترګو تماس نه لري مخاطب ته نو دغه خاطر دا سترګې همیشه لوخه ده کی په عادي خبره جار جنجال کوي او ژاړي
بله ډاکټر صاحب په بخنه د غوړیدون کې اړیکه
به مخه پښتنه دا وته دا زما وزن شدی خپل داسې چاغ سم چې به خل ایدا تیار سم بل خپل بیا دنګر سم او په داسر کې مې داسې نجر بونګارې دی چې کله هغه تایری چې چلیږي او دا زړه مې داسې راته خپه دی چې به خل وخت داسې سم نه دی مثلا کله د خپل ځان چې مرهم نکړی وای د غوښې مې په خپل ځان د خپل ځان چې بیل کړی دا چې نه پستنګي خپل راوږیږي
ډیر ګران وروره تاسو دا مشکل کوم داخلي ډاکټر ته تللی یاست یا ځان ماینه کړی چې کوم نور جسمی ناروغي ونه لري که چیرته جسمی ناروغي ولري بیا منشای بل شي یو کچی شي د مسله د افسردګي یا د ډیپریشن وي په ډیپریشن کې یو اراز د دې سه ناروغ یا هیڅ اشتیا نه لري یا برعکس اشتیا زیاتیږي اشتیا زیات سی بیا نو طبيعي سه په شکل د غیر منظم غذا خوري وزن زیاتیږي چیرته سه وزن زیات سی بیا نور جسمی ناروغي که د وینې د فشار لوړوالی یا دیابت یا شکر ناروغي یا د وینې غوړوالی دا پیدا کیږي نو تاسو که یو رزان چک کړئ کیدای شي دا مشکل هم د داخلي نظری کې بیانې به رواني متخصص سره مراجعه وکړئ ان شاء الله مشکل ملي
بله بل وريدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
نو بهر خبر کوم له خوست نه
مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ
انا ترنه مې دا پوښتنه ده چې ما د خبرې اورېدې لکه مخکې په ما باندې کوم تکلیف نه دی تیر شوی او آینده کې دا څه څه کوم او الحمدلله مولا علم نام علامان يم برخوردار يم خو دې با وجود دوه مشکل لرم په خپل دماغ کې ولدې نه دوا یان کوم
bale
یو دا د کې چې لکه یو ډیر ورنه خبره وی دماغ لپاره غټیږي او دویم دا چې یو ډیر لری باندې خو دماغ لپاره تل نه شي یو څنګهږي به یې ډیر تکلیف هم
خه ډیر که دا مشکل خو دی هم اراز دی ډیپریشن ته ورته دی خو مګر هم مشکل به کچیرته یو نفر استرسونه ولري یا فشار د کاری په زیات وي کمبل په ټولنیز کارو کې کوم مشکلات یا د کور په مشکلاتو کې یا اقتصادي مشکلات لري کنه نو یا مصرفاتونه د وظیفوي په زیات وي دا په دماغ بوج ځي کله چې بوج ځي بیا دغه حالات ورته پیدا کیږي نو تاسو فکر کوم مشکل به کمبل شي که بیا هم ډاکټر د رواني ته تاسو وغږیږي مشاوره ورسره وکړي ان شاء الله مشکل به حل شي
په دې هیله چې د غرور پوښتنه ځواب شوي وي بل اوریدونکی دی مهرباني وکړئ مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ فکر کوم ایمن غږ نه اوري بل اوریدونکی دی مهرباني لومړی هم ځان را پیژنئ
بله سلام علیکم ناجیا خورتاته او ترڅنګ ډاکټر صاحب ته کوم ویل کوم
یو وایم
کار وطن دوستیم د پروانه
وطن دوست صاحب خره لای مهرباني وکړئ نن موږ ډیپریشن په اړه خبرې کوو
انا نه قربان نشم دا کوم معلومه خبره ده چې موږ استاد ایران افغانستان د اقتصاد او وجې جنگو د وجې نظامی جنجالونه تاخوالې ډېری دي سلو کې زما په نظر سپیته او یافي ساده خلک په دې ناروغي باخته وي خدما د ډاکټر صاحب نه پوښتنه دا یو لامل لري چې سړی ته کې من سره دي خځې باندې مونږ ته معلومات راکې او د دې سراسر سره نور مرزونه هم د مرز نه ورته پیدا کیږي او کنه پیدا کیږي او د دې مخنیوي د لپاره لارې چارې څه دي چې باید مخنیوي څنګه وشي یا کور کې دا مریض وي یا کورواله څنګه چلن وسره وي طبيب لاز باید څه وسره وشي چې د دې علاج وشي دا د دې پوښتنې مو وي په
مخه تمړې پښتنه په حساب هدف
بله دوی لاملونو په اړه پښتنه وکړه او دا چې مخنیوي څنګه امکان لري کورنۍ باید د مریضانو په وړاندې سم مسولیت لري څه باید وکړي
ډیر ښه سوال هم لاملونو خو زیاتره پېښرم تاسو خپل ذکر کړی چې بعضي محیطي ناخوالي یا اقتصادي مشکلات یا طبيعي حادثې لکه جنگ لکه زلزلہ لکه سیلاب زدګي یا اور اخستنه په دې کې یو شخص د خپل فامیل یا وزو د فامیل لاس ور کوي یا جنگي مسایل دي یا فقر ده یا زور زیاته ده یا خوشونتونه دي کنه یا په کور کې بعضی مشکلات دي په حساب د خوشونتو نو دا مشکلات د دې لامل کیږي د دې نو کسانو سره سفر ځن په کور کې د یو ډیپریس مریض ولرو هغه خو طبيعت سه خپل ځان نا امید غني هغه فکر کوي چې ما سره هیڅ همکاري نه کوي او هغه زیات کومک او پاملرنه ته ضرورت لري حتی یو اراز دي ډیپریشن یا افسردګي دا چې کچیر ته تا نه پری خول شي حتی لاس په خودکشي یا ځانوژنې کیسه یو شدید شکل د ډیپریشن ده هغه ته میلانخولي وایي کیږي نو په دې حالت کې لازم ده چې موږ روحي تلقین یا سایکوتراپی مریض سره به حساب غیر درملن په کور کې هغه آزاد فامیل دغه سه ناروغ سره باید سه خ چلند وکي او دغه هغه خواهشات چې کچیر دغه خواهشات منطقي او د شریعه اسلامي احکام سره مطابق وي او منطقي وي نو دغه حل او فصل کې به کوشش وکي او کچیر دغه خواهشات غیر منطقي وي نو کوي چې په مثبت دلایل باندې او قانع کننده دلایل باندې دغه د خواهشات ته تغیر ورکوي هغه مثبت حالت ته راوړو او هغه سره په نرمه چلند وکړو بعضی حالتونه د ډیپریشن سره شخص مایوب ده خپل وز د یو ځان الله سره ورکړه ده لغه نه رنج لري نو کچیر ته د تمنګ مایوب ویل سو یا معلوم ورته وي خو اتمن ده یو خو یو وز ویل الله سره ورکړه ده د وجود او یا د نور د محیطي اشخاص د محیط طرف دوی ځان بیچاره بولی نو دغه خلکو تن او ډیر دی مخارش می البته ډیر په اندک خبره ډیر په غوسه کیږي نو دغه خلکو سره سم واجی کیږي باید ډیر په نرمه او په حوصله مندي د دوی مشکلات پاملرن وسی او چلچلن سره وسی او مخنیوی د دې ډیپریشن زیاتره په جوړو خلکو کې فرضاً زیاتره وایي سي سیستم د تمرینات او فزیکی تمرینات داخلي یعنی ورزش او خو غذا ایدیال غذا خو خوب یا سیستم د خوب او د ورزش او د مطالعه او د تفریح د دوستانو سره دا په شکل د تقسیم اوقات منظمي نو ان شاء الله خلک به یا شخص به دې حالت نه راځي
بله وطن دوست سب یو بل پختنه دا و چې ډیپریشن کوم نور ناروغي ته زمينه برابروي
بله ډیپریشن خپل اول خو مخکله ډیپریشن دا خو قدمه په قدمه ده استرابات او تشوشات در روانی یا استراب یا استرسونه دا باید دیکی کسی شخص پا افسردگی یا دپریشن تلارسی او چیر تا سه دپریشن پیدا سی نو دپریشن هم روانی ناروغی سه دوامدار حالتونه دی پیدا کهی او هم جسمی ناروغی یا بخش که منگوی لیسه فرزن مریض اشتیا ایس نلاری انورکسن نیروه زورتوی ایس اشتیا نلاری دیر دنگریگی او سوی تغذی تا مواجه کهی او تم خونی و شان خو سره طبيعي د غذا کې هر مواد ته دغه په فقر کې مواجه کیږي بل شکل دا لاسه برعکس ناروغ زیات ډوډۍ خوري زیات غذا له نور نه اضافه او دا بولیمیا نیروزا یا شکل دی پرخوري دی عصبي ورته وي نو په دې حالت کې حتمان د وزن زیاتیږي چون ایديال غذا نه د وینې غوړ زیاتیږي د وینې فشار لوړیږي نو کله چې د وینې فشار لوړ شو حتمان یا ګوزن توی ستروک برابر کی یا دیابت سے شکر ته برابر سی غن بیا نور خپل اختلالات لري سی غد داخلي ډاکټر صاحبان غد ورته معلوم ده نو د دې لپاره د عوامل دي دا هم جسمی ناروغي مسروري او هم رواني
بل بل وريدم کی تاسو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ وعليكم السلام
بله پرونه
ستمه اړکنی وړي ډېر خرغله نن موږ ډیپریشن په اړه خبرې کوو کومه پوښتنه یې مې راوړې
زماده پوښتنه د ډاکټر صاحب چې زه د همیشه د سې پوښتېم اسام یعنی د سې څنګه نه کوي یعنی هغه په خپل پکور کې د ماشومان چې یعنی یو څه به وکړي د تدبیر یې کوم دې همیشه په خپګان کې یو ډېر خبرې طبيعي نيته سیوان کوم چې توه څه غټه خبره دا زما د ډاکټر سره خبرې کوم چې دا څه وکم کوم دفتر ته یې نه
کوم. بالکل دا غوسه کېدل یا قهر او ضرب یا حوصله کېدل خو په عادي اوس په ټولنه کې به عام مسله ده، به خصوصا یو رواني ډاکټر ته کتا سه مراجعه وکړي، ستاسو نه تاریخ شو اخسل سي، تاسو مشکل چیرته ده، ولی بعضی مشکلات د کورنۍ جنجالونه دي یا حتی په ځوانانو کې معتادیت بعض مخدره موادو، دا هم یو فاکتور ده سه په حساب مخارش کیږي یو سړی، نو د دې معلومات به وسی دي هغه علت به معلوم سي، یا کوم مزمنه ناروغي په وجود کې دائم سردرد ناروغ بیا وسلی سي یا کوم بل حالت، نو که تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ خو به وي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. هغه کسان چې په ډپریشن باندې اخته دي، اساسي سپارښتنه ورته څه ده، څه باید وکړي؟ کورنۍ ته اساسي سپارښتنه څه ده چې د دغه ډول ناروغانو سره څه ډول چلند وکړي؟
بله، د ډپریشن اصلا معالجه یا تداوی په برخه کې ده. تداوی په دوه ډولو ده، یو تلقینی تداوی ده یا روحي تلقین یا سایکوتراپی، او یوې طبي درملنه ده. لکه څنګه چې د خبرو په درشل کې ما ویلې، 80% رول د سایکوتراپی لري، نو دا رقم ناروغان سي بیا په شکل د په روغتونونو کې په شکل د ګروپي سایکوتراپی کېږي، چې څو ناروغان یو ځای کېږي، ورته مشاوره ورسره کېږي، ځان ته یو خاصه رشته ډاکتران دي په همدې بخش کې، سایکولوژستان په اصطلاح، هغوی د هغوی سره مشاورې کلینیکي کوي او هغه نصیحت او تلقین او دا شیان ورسره کوي، یا شکل د انفرادي ورسره وي، او په کورنۍ کې بعضې ناروغانو سره چې موږ دا رقم ناروغانو سره چې مواجه یاستو، د دوی سره چلچلن باید ډېر نرم او مناسب وي. دوی چون ناامیدي احساس لري، دوی زړه لاسته راوړل سي، بعضې خواهشات چې دوی دي هغه ترسره سي، او کوشش وکړي چې دوی سره په ډېر نرمه لهجه او په اصطلاح تفریحي مسایلو کې چې دوی ځي، فرزندانو را آزادې فامیل ځي، دا هم باید ورسره شریک کړي، په اجتماع کې هم ورسره شریک کړي، د دوی که نظر په کاري نظر هم، یعنی دوی د انزوا ته نه غورځوي، که چېرته دا انزوا ته لاړ سي او ګوشهګیري ته لاړ سي، دوی درد نورم زیاتوي او نورم افسردګي ته ځي، او دا حالت که په اوله مرحله کې یو ساعتي حالت وي، نو کېدای سي صحت مریض خودکشي ته ورسوي. د هغې له خاطره دې ته باید سه متوجه اوسېږي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ خپرونه ژور خپګان ته ځانګړې شوې. په پروګرام کې د شهید محمد د شهید سردار محمد داود خان روغتون د عقلي او عصبي ډپارټمنټ امیر ډاکټر صاحب احمد الله روحي را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0919501530، او بل شمیره هم ده 0902255. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. کولای شئ چې په خبرونه کې تاسو هم برخه واخلئ، اړوند موضوع په اړه تاسو هم پوښتنې وکړئ. اوریدونکو ته ورزو ګورو چې کوم اوریدونکو دی لومړی هم ځان را پیژنئ.
السلام علیکم، علي شوبر خان د خوست مرکز نظامات
ورکوم. مهرباني وکړئ، ښه راغلئ. مهرباني، نن موږ ډیپریشن په اړه خبرې کوو، که چیرې پوښتنه یې درسره، مهرباني.
ډېرې ښې مودې ته مې اشاره کړې ده. همدې تکلیف سره زه خپل کور کې مې یو مریض مخامخ و.
څه چې راګورو مهرباني.
ډاکټر صاحب ډېر ښه شپې اشاره وکړه. ډاکټر صاحب دا خبره وکړله چې داسې مریض په کور کې څوک ولري، هغه سره خوش آمدی پکار ده، هغه سره ښه کردار پکار ده، هغه سره ښې خبرې پکار دي. ما یو مریض لرلو، نور مې وه 15-16 کاله، ما ډېره تدوي وکړل، که نه چا به راته وي چې مېږي دي، چا به راته څه وي، چا به څه وي. خو ډاکټر صاحب نه ما دا پوښتنه چې آیا دا مېږي دي، دا روحاني تکلیف ده، دا څه حساب ده، دا د څه نه جوړېږي؟
ښه، بله کومه پوښتنه خو نه لري.
بس پوښتنه مې دا ده چې ما خپل مریض د لاسه ورکړو، وفات شو، خدای د بکي نور ټولو مسلمانانو ته خیر پېښ کړي. دغه تکلیف چې موږ ته د افغانانو تفیق ده، دا ټول غربت ده، د غربت یې وجه نه. نو دا نه داسې مشوره غواړو چې دا مشوره د خدای خلکو ته شفا وګرځوي. او دا یو شی خو ما خپل ازمایلی ده چې خپلې بچۍ سره به موږ خوشامدي کوله په ورځ، دا ښه وه.
بله خدای دې اجر او ثواب درکې. تاسو ته خو مقصد هدف دا ناروغ فکر کوم چې ډیپریشن نه و دا ناروغ یو بل مشکل لکه اپلیپسی یا مرګي څه تاسو ویلې یا به مرګي او یا موږ په اصطلاح د رواني کې تبدیلی تشوشات یا کانورژن ډیزاردر ورته وي یا موږ هیستریا سابق هیستری ورته ویل کې د بیا د ملایي په ارتباط ویل وس په دسو بیا ناسي یا اثر پې ناسي هغه بیا تعویزونه کول او یا به ویل سي کوم اثر دی هغه د تعویز په واسطه یا د ملا په واسطه باندې جنیاتو د اثر به تېنې سي کېدل. خو د ډاکټري له نظره دې ته موږ تبدیلي یا کانورژن د ضرورت وس یو رواني مشکل وي رواني مشکل په شکل د فزیکي اعراضو یا شکایتونو مریض کې تبرز کوي. دا فزیکي اعراض دی لکه اختلاس مریض زبا خوري پمزکه ولېږي بيهوشه کیږي عینه لکه مرګي غونډه. نو بیا دا ژور پلاتنې ته ضرورت لري معایناتو ته سیدا د ګراف د سر اصل کې کچیرته دا بیا مرګي د مرګي تداوی بیا جدا ده دغه تداوی بیا دوامدار ده. نو فکر کوم چې دا مریض مرګي باندې لودل سیدا حملات پیښ راغلي دي چون د هر هم د مرګي هر عملی پسې کوما ده. نو کچیرته یو عملی پسې بل عمل راسي د اختلاجاتو یا د ځان شخوالي او په یو ساعت کې تقریبا درې څلور عمل راسي د کوما پسې کوما بل اخر مرګ سبب ګرځي. نو فکر کوم تاسو ناروغ دا مشکل لود او تغییر په د دک کچیرته تداوی طبي تداوی تغیرات راسي پکې یعنی یو ډاکټر ته جیبه لګه ډاکټر نه دوا قطه سی بل ډاکټر ته لارځي دغه حالاتو کې د نواقص پیدا کیږي. نو خدای تاسو ته اجر درکې. فکر کوم مرزم د ناروغ بل شی او ډیپریشن نه ده.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو او ری خبرونه جوړ خپګان ته زنګړې ده او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زمونږ د اړیکو شمیرې دي 0995015 او بل شمیره هم ده 0902215. په خبرونه کې شهید سردار محمد داود خان روغتون کې د عقلي او عصبي ډپارټمنټ امیر احمد الله روحي هیر سره دی او زمنګ پختنې جوابوي. ډاکټر صاحب رازو د اوریدونکو پختنې اخلو زخ ډیر اوریدونکو په لیکه کې دی غوړي چې خپل پختنې وکړي اوریدونکو دی لمړی هم ځان راو پیژنئ.
بلې سلام علیکم. سلام
ډاکټر.
وعلیکم
السلام. د ډاکټر صاحب محترم نن د پختنې وسیله کوم کسان سي د شپې په خوب کې غاخ چې او یا بل هغه کسان دوم سر مداره هغه کسان چې ډیر په خوب کې خراب لري یا خراکي دا دې پښتنې او درې ما هغه کسان د دې نه پرسي دا دې کې په خوب کې رڼې بولې ورځي دا ځان درې پښتنې او بل هغه چې د شپې په نیمایي کې یي خوب ورکی یي بعضې د شپې په نیمایي حصہ کې د خوب ورکسي بعضې د شپې په سر کې یو وار خوب ورکسي د دې خینه پیدا کیږي داسې دوامدار ډول باندې. ډاکټر محترم نن مې په احترامانه ډول دا غوښتنه ده که چېرته دا سوال داسې
ډېر ښه ناروغ چې په خوب کې غاکچې کوي هغه او یا خورخور کوي دا ناروغان زیاتره استرابات ورته وایي چې موږ انزایتي په نام یادیږي یا استرسونه چې د ورځ په لړ کې دوی ډېر تشویش لري او استرس فشار کاری لاندې نو مشکلات د ورځې زیات لیدلې یا کم غمیز لیدلې دا په خوب کې د شپې نارامي او بعضې چې بولې کې په خوب کې کچیرته ماشومانی نو دا ماشومان تر 12 کال نه پوري طبيعي حالت دغه ته بعضې تربیوی حالات یعنی تمرین نور تور کودل کیږي صدا د هغه سره تربیه سی او خپل مشکل رافقي او کچیر ته بیا غټانه کې دا یو ناروغي ده یو نو په حساب هم د اعصاب لريشته سره تم ارتباط لري هم د یورولوژي له بخ سره نو بیا تاسو کوسه د سناروغ کول لري کوم د همدغه رشته متخصصین سره تماس کسي تاسو مشکل به رافسي مشکل به رافقي او بل دا چې مریض خوابی لري یا په اول کې خوب نه لري د خو شپې په سر کې او یا د په تمام شپه کې یعنی د خوب په تمام دوران کې مخته خوبی لري او یا داسې
سهر خیزی لري دا خپل د ډیپریشن علایم دي یو د اراضو د ډیپریشن امدا تشوش د خواب ده یا د خوب اختلالات دي سي د خوب سکل خرابي ناروغان زیاتره دو بجې د شپې فکر کوي خوب وتختي او بیا زیات تر سهار خوب نه ورځي او بیا د بستر تزي نو به وجود سي کنه بجې یا ته بجې بستر تلارسي تر دو بجو یا تر یوې بجې پورې اخ پړخاوړي په اصطلاح او دته خوب نه ورځي او یا که خوب ورسي مخته مخته کې بيدارکیږي او د خوب نه دا په اصطلاح خیر نه وړي نو دا د خوب تشوشه دي دام یو د اراض د ډیپریشن نه کېدای سي نو د دې لپاره د تداوی لپاره باز لارې دي که تاسو خپل دا رقم ناروغم یي د همدغه رواني مرز د ناروغي ډاکټر سره تماس کې صحیح خبري
یو نړیمن په خبرونه کې په شهید سردار محمد داود خان روختون کې د عصبي داخلي او عصبي ډپارټمنټ امیر ډاکټر محمد الله روحي را سره وو او زمونږ پوښتنې ځواب کړې ډاکټر صاحب یو نړیمن
تاسو نه مننه سمنګ ته وخت راکړه تاسو سره کینا سوتو
ډیر مننه اوریدونکو لته سي هم خبرونه د غلطه پای ته رسیدي د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه مه هیروي زمونږ د خدای پامن
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio